تغییرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یک قریحه شروع میشه به قول شما و تاثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب است این. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید، چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایشان کاهش میدن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواهند امو 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایشان تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن. و این بر وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازین که این نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شد. بنابراین هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از این که ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم، اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا به وجود نبیاید، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.52 درجه میگیم اوسط جهانی است، در حالی که افغانستان اگر ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال، و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان بر افغانستان است. بلان این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این معنی است که بخارات آب در هوا، 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در این نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بود. بنان متاسفانه این کوپ هم هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولار پنل ها یا پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره. امیدوار هستم که سیاست مدارا در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومنه. دا زلوه مورس کې خبرې کې چې چین تر لوتکو هم چټک ترینونه نراباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لابلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونی، یو کال کې د شپږ سوه بلوڅانو د تریتم کېدو او د شپېتو نورو د وژل کېدو، د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسفزی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سر ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د انجونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لویه کچه غلاوي نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه دي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقونو ناقص دی.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمریز مکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپناه پیدا نکړي خو نړۍ ژمه به چلا چل یوسي.
جبران را ایستلی په وای زور که ده دانه وای را سره کړي زما د بچیانو رسک نه پاتې کېدو. ګور اوس ما شاید هلته اوس پنجګور کې پاتې ده، څونه د کوټې څه څونه اخواته دی، خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتره اخواته دی. دا ټول موږ پاتې دي خو دغه جبر ظلم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استاد ویلی طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته ده.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په ټولنه هر هغه اسټایل باندې خو مهمه ده هم دا چې دا هر د چا لپاره پاتې کیږي. اړه هغه چې تاسو لپاره پاتې کیږي چې وګورئ په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړي ډول نور ټول ځوانان دا یو پاتې کوي. اړه ده چې تاسو چې وګورئ په واقعي معنا د افغان نجونو لږه مړې دي
او تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اړوند د بایډن خاموشی ماتونه وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړې
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موته ورکړی.
دوهې توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لست د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیرونی په سر او منسکي د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وای د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنی ځواکونو نور اډو په قراردادونو او همدار از افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وای دغه بندیزونه د رحمانی په ټولو کورنۍ د تطبیق وردی زکه د وزارت په وینا د رحمانی کورنۍ د خپل شرکتونو لپاره د فساد پیچلي طرح په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپای ټولنې ورسته یو دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګر ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدين د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دي د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لدی ولسی.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تیره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دی خبرو ته په خبرګون د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. خاغلی نبیل پر خپل اکسپان زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي ته هم باید ونی شي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپل الفاظ او خلوص سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونه شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی خوندان چې مجاهدین خلقي بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر بیا دغه سرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د مخالکو تورانونکو معرفي شوی وو خو اوس نړۍ ته ثابت کړ چې دوی د هیواد اصلي رغونکې دي. او قطر سیرونی د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او مېرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه. دی کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي او خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړي دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دی غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطن د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړه چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینې حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کېږي. آیا دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کېږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه کې ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړه دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کېږي چې دوی پخپله په بهر کې میشتي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا موضوع هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هېواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هېوادونو کې د امریکا د نظامي ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی، د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یادوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوې کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شویو افغانانو شمیر دا ونه له 500 زرو تن واوخته، خو دغه یواد اوس غواخ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټه و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوی کاروباري افغانان بیرته کول شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بلخوا د پاکستان د کورنۍ چار وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستانه 402 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدار از ویلی لستنه هغه افغانانی هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو. بوکتی د دغه لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هره ورځ نږدې 13,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوي دي.
جبران یې راایستلی په وچ زور که ده دانه ورا سره کړي زما د بچیانو رسک نه پاتې کېدو. ګور اوس ما شاید هلته اوس پنجګور کې پاتې ده، څونه د کوټې څه څونه اخواته دی، خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتر اخواته دی، دا ټول موږ پاتې دي. خو دغه جبر ظلم څه ته وایي؟ ظلم څه شي ده؟ خو دغه ظلم ده.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي پښتنې فعالې ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسني واکمنۍ سره دې اړیکې نه نورمالوي او ټینګار یې کړی چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ دې دا ثابته کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادیو محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې نړیوال باید جنسیتی تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزۍ همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه یې کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ورشاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they're banned from going to school.
او په تیره یوه میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار یې کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپو ورځو کې خپل لهجه بدله کړې د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلې او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته، خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بې اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی، خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید
او غشتونو په اساس د دوهې توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمولو پته جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دوه نیم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه یو تعداد رفت آمدونه په دې حق له جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د آی اس آی مشر امریکې ته سفر کړی دی او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپل افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوی کاډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوی کورنۍ له ډیورنډ کرخې دی غاړه خیمو کې شپې تروي. خو د طالبانو د حکومت یو چارواکی دا کړی ده چې دوی به کاډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطا الله عمری چې د کاډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کاډوالو د کورنیو د غړو د شمیر لمخي په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دانه دی ویلي چې دا ځمکې په کوم ولایتونو کې راستنه شوی او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوسه پورې چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسپه تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه لپاره لس بسپه تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه لپاره پنځه لس بسپه دا ورکول کیږي ملکیتان دا سکونت لپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسرم افغانستان کې مزکونه لري.
دا په داسې حال کې چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروي ښیي که څه هم ژمې را رسېدلې خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې دمګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یوې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2% کیږي د نسناسي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډیرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو. د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیزو رسنیو ایکس پاڼې په یو سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړي پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولي چې پاکستانی رسنیو د پوځ د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس په شاید دلیر څخه لیدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیت ملي کې وم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیرې طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعضې ساحې دی ونیسي، حداقل په د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو خزدار دا ساحې ټوله دغه نیولې دي، یا ټي ټي پي نیولې دي، یا داعش نیولې دي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپل به پوهېږې.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پی په تړاو د اختلافات خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بل ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپکولو برخه کې د ګواخ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ له ډېره وخت روانه کړي، ترڅو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي، خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یو ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړي ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې اند سره وځي تاسو تاسو په لومړي چکر راو مالزه دي انډیوالان ته دا وره امره مور ولم
ګوډ یا باد کاری صاحب ډیر لایک تاسو راځي دا د سیدا مجاهد دا داخه سره کاری صاحب ته پیغام
دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا څوره ځوان دی ویلي چې افغانستان کې دا محل د فساد کچه صفر تخته شوی دی. بل خو د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچستانو مرمنو مندو خويندو لارینونه کړی دي چې د دوی د وینا لمخې له کلون راهیسې پاکستانی ځواکونو جبرن نادرکه کړی دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې شپېته بلوچستان وژلي او شپږ سوه نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لارینو کې یو شمېر مېرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوځ په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ مېرمنو ویلي په خوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچستان رونه پرته لدی بل اثر نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوځ د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې د مې لزګونه زره پښتانه او بلوچستان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او که څه هم تیرونه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللې وه او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د تونلارو په لسی او ملاتړ کوي، خو خپل ایلون زده کړو ته زی دوی موسیقي آزادانه کې نیو د خپل نظام لم ملاتړ پرته بل خبره لا نشي کولای. او که څنګه پاکستان تیرونه د ډیر اسماعیل خان په درابونو کې د پاوس په یو مرکز د ټي ټي پی د یو خنډي بریټ تلفات درې تنه خودلی، خو ټي ټي پی ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د بریټ د ځای ویډیو خبره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعای کړې ده. ټي ټي پی په دغه ویډیو کې دا کړي چې لکه تر لګه یو لس پاکستانی نظامیان په یو نیمه دقه کې د نخويشتون کې ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پاوس په وینا دا بریټ پینځو وسلوالو کړو چې د رسنیو د راپورونو لمخې مرګ جوړه بکې ډیر شو تنه نه وخت و. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالب خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې د مې 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکې ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک 1000 کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړنی کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یوش مایل چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومتر پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هو خیر کې خو پاړه اندېښنې هم شته. له همدې عمله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکو په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابت شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حالې په ریپورت کې ګورئ.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا